السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي. په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې، د شپږو نه تر وو بجو په دې خبري غړې کې زه منو شاستا سو کوربایم، نیک پیرځونه می قبول کړي. د دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري. د خبرونو سرټکی، د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د افغانستان او پاکستان ځایي قابی مشران جرګه کوي. په کورمکی امنیتی ځواکونو وسلوال برید کې درې سرتیری وجلې دي، او اسرائیل او حماس ویلي چې د اوربند د خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل، د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل لومنه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړي چې په تورخم کې بعد پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي، او په دې کې بعد تورخم د موجوده کشاله په هواري باندې خبري وشي. په لنډی کوتل کې موجود د جرګې یو غړي هم د خپل لومنه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ضلع خواوشا سلويخ مشران ټاکل شوي چې د تورخم په لور روان شوي دي. تمدا چې همنن با افغان لوري نه هم د قومي مشرانو د جرګې غړي په تورخم دروازه پاکستان لوري ته داخل شو، د خیبر قومي مشرانو سره به وویني. دا په داسې حال کې ده چې د فروری له 28مې راهیسې د تورخم دروازه په صفري نقطه کې د نو پوسټو او تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کې دوه لوجې تړلې پرته ده. د دغه کشالې لوجې په تیر ورځو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه هم شوي، او یو بل ته مرجوب اړولې ده. د دې مسلې د هواري لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ سو واره خبرې شوې دي، خو نتیجه نه ده ورکړې. په منځنۍ کورمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیري وجل شوي او څلور ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره یې د خبرو اجازه نه درلوده مشال لیډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط نن وویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خواوشا 15 بجې شوې ده. چارواکي وایي په تاق کې ناست نامعلومه وسلوالو په سرتیرو د ټوپک او لانچرو په وسیله حمله کړې. بلخوا د حمله وروسته پوز او ملیشې ټوله سیمه په خپل ورقه کې اخیسته، او هلته یې د لټون عملیات شروع کړی دي. له سیمه یو مقامی تن د خپل لومنه سرګندولو په شرط مشال لري تو ویل د ملیشې په گاډو د حمله ورسته دوی ته له خپل کورونو د وتلو اجازه نشته. تر اوسه د حمله ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته. د کوزي اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غا کړی دی چې پاتې سرکاري دفتر دې هم زر تر زره کلایي تحصیل ته منتقل کړي شي. پرون د اورګزو په میشتي میلا سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ اورګزو د ځنې قابونو مشرانو هم شرکت وکړ، او کلایي تحصیل هډ کوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنو نورو سرکاري دفترونو د منتقل کولو هرکلی وکړ. د کوزي اورګزو بلک یاسین خان جرګې ته د وینا پر حال ویل چې قبایلی ضلع په صوبه کې ورګړېدو نه وروسته اورګزی یوازنۍ ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بله ضلع کې جوړ دي. دی وای
نو هرې ضلع ته خیبر تر خپل ډي سي لاړ، مومندو تر خپل ډي سي لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو، په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پرند مو ډي سي پوهه پردی ضلع کې نوست په انګو کې نوست.
بلخوا د ضلع انتظامی یو چارواکي هم د مارچ په شپږمه د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي و نوې دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی، ځکه یې دفترونه کوزي او رګزو ته انتقال شوی دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوې اوربند چې کمزورې حسابيږي 200 ورځې شوې دي. رويټرز اجانس د حماس د ویان عبد اللطیف القنوا هغه بیان راخسته چې ویل یې دي موږ د خبرو د دویم پړاو لپاره په دې خاطر چې د خلکو غوښتنې مو ومنل شي د خبرو د خپلو تیاریو تصدیق کوو. نو موري په عین وخت کې کړی دی چې لغزې تلانګ سره د مرستو په هدف پیل شوی هسه باید ل غختلی او پیاوړی شي. حماس چې امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله بولی یو پلاوی په قاهره کې ل مصری منځګړو سره چې د قطری هغو په مرسته د اوربند خبرو د دوام هسه کوي په مذاکراتو بوخت دی. د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا ویلي د دویم پړاو خبرو د پیل لپاره د امریکا په مشرۍ د منځګړو بلنه منلې او د ګل په ورځ به خپل یو پلاوی دوه ته ودیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ د چمپیونز ټرافی فائنل لوبه د هند او نیوزیلند ترمنځ د مهال په دوبۍ کې روانه ده چې پکې نیوزیلند اول بیټنګ کړی دی او په ټاکل شو 500 ورونو کې د وو لوبغاړو په اوټ کې دوه 250 رنزونه جوړ کړی دي. د دې په جواب کې د هند لوبډالې تر اوسه په یو اوور او یو بال باندې نه رنزونه جوړ کړی دي او لا یې هم یو لوبغاړی نه دی اوټ شوی. دا تر دې د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د 7 خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم کشالی هواری لپاره د افغانستان او پاکستان ځای مشرانو جرګه راجوړه کړې ده. تازه حال درکو. د پی ټی ایم غړي تور پورې کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوز لخوا د ګولباري لوجې په زنګونو اور پورې شوې دوی وایي. د اورګزو قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پاتې سرکاري دفترونه د هم د غسیمې ته منتقل کړي. مشران وايي په دې لړ کې هر وخت قومي سلام مشورې ته تیار دي.
افر تم بیان دا غاور کو ستر روشا د سنټر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اپ دا پر باندې کې چې بنو سر کومه چیزه خبر دی غو ټول مو.
پاکستان په دغه هیواد کې مشتو افغان سټیزنز کارډ لرونکو کډوالو ته د رواني میاشتې تر پای د رضاکارانه وتلو امر کړي. په خبر کې د افغان کډوالو د شورا غړي سوای
دا خوشو جدا پرپسې نو سوچې روجا خدمتي تر راځي لا خو تورخم باندې دا د خپل خوخه ده نو کوم د پاره خو اوس تک ډیر ناممکن دی.
او د شام حکومتي ځواکونو په خواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو ترمنځ پنختو کې سلګونه کسانو ته مرجوب لا وخت یو شمیر نو ریپورتونه هم اوریدل شي. د مشالې ډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی او پکې رازو د دیګړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د تورخم د کشالې د خواري لپاره د پاکستان او افغانستان د ځايي قومي مشرانو یو جرګه کیږي. په دې لړ کې په خیبر کې موجود خپل خبريال فرهاد خان سره خبرې کوو. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه جرګې څه تازه صورتحال دی؟ غوي مشران کم ځای ته رسیدلي؟ ملاو شوي کنه؟ څه تازه نوی را سره شریک کړئ.
منور شاه، بالکل دا محل چې کوم دی څه نیم سات وړاندې په تورخم کې افغان لوري نه چې کوم دی څه 15 کسانو باندې مشتمله جرګه چې کوم دی د تورخم په دروازه باندې پاکستان لوري ته راوخته. او دلته بیا په لنډ کوتل کې چې کوم کسان ناستو د جرګې پاکستان لوري نه د خیبر لوی جرګې څخوا شادویشته نه چې اوس په دې کې شامل دي دا لندې تورخم ته کوس شوي دي. اسې خودواړو خوونه څلویښت کسان ټاکل شوي، خو ځینې وجوهاتو په وجه باندې دواړو خواو ته د جرګې هغه شمېره پوره څلویښت نه ده. خو به هر حال یوې خوانه 15 تنه راغلي، بلې خوانه 22 تنه ورغلي. دا مهال سرکاري چارواکو هم او قومي مشرانو هم مشال ریډیو ته تایید کړی چې د تورخم صفري نقطې نه څخواوشه 1 کیلومتر را په دیخوا پاکستان لوري ته د خوګخیل قوم چې کوم مشترکه مارکیټونه دي د هغې په چت باندې دغه دواړو خواو چې کوم قومي مشران دي، سوداګر دي، ترانسپورټران دي، نیم ساعت وشو چې دوی سره ناست دي خبرو اترو پیل کړی. خو دلته مطلب چې اوس روژه ماتي وخت دی، نو ښایي چې روژه ماتي نه پس پا دغه جرګې چې کوم جزئیات دي دا به مخه ترازی
سمه ده. لګون ته که څنګه اوریدونکو ته دا وایي چې یاره دغلته کې د تورخم د دروازې سره صورت حال دی اوس نن سبا، یعنی نن ورځ کې کتره ورځ راته وایي، او دوی امداد چې د دې لپاره چې دا کم روسته چارواکو تر منځ خبرې شوې دي یا د خلکو مشکلات یې هغه کله ګوایي
اوریدونکو ته خو به دا پته ای چې د فبروري 28 نیټه رئیس دغه تورخم دروازه چې کوم دی پاکستانی ځواکونو هغه محل تړلې و چې کله هغه غاړې ته افغان لورې ته طالب ځواکونو څه تعمیرات تړل، نوي پوستې تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو منع کړل، په دې باندې لانجه رامنځته شوه. بیا دواړو خواو ته یو بل سره ډزې وشوې. په یوازې په فبروري په 28 نیټه باندې یو وار مذاکرات شوي وو چې هغه بې نتیجې پای ته رسېدلی وو. هغې نه پس هم دواړو خواو ته سپکې او درنې وسلې په یو بل کارول شوي وې او حالات چې کوم ډېر ترنګلي وو. تر اوسه پورې دواړو خواو ته د ګمرک، کسټم، د امیګریشن ټول دفترونه هر څه تړلي پراته دي. امپورټ اکسپورټ، دوه طرفه کاروبار، هر څه بند دي. بل خبره دا و چې دواړو خواو ته تورخم مکمل خالی کړل شوی، هغه غاړې تم او دې غاړې تم، ځکه چې ډېر ورځې دغه نښتو دوام وکړ. نو نن ډومبی ځل د یو لوی پرمختګ دا دی چې په لومړي وار که هر څو حکومتونو ترمنځ اړیکې رابطې نشته مکمل کته شوي، خو دوی اوس دغه یوه طریقه وکته چې دواړو خواو قومي مشران، سوداګر او ټرانسپورټران یو بل ته تورخم ته ولګل او غټ پرمختګ هم دا دی چې په 28 د فروری نه پس په لومړي وار نن افغانستان نه دغه د جرګې غړي پاکستان ته راوړېدل.
سمه ده، الله دې وکړي چې دغه مسله د دغه مشرانو په جرګه باندې حل شي. یو جهان مننه فرهاد شینواری ور سره چې د خیبر نه یې نیخ په نیغه د تورخم د دروازې د ورستي حالاتو په اړه تفصیل راکوه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو برا جنوبی وزیرستان ته د غلط د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای په ورستیو کې د دوی په یو شمیر ځنګلونو اورونه لګیدلې چې علت د دوی په خبره د پاکستان د پوز د توپخانه او مارټر ګولو کارول دي. په سره روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال ریډیو ته ویلي قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او د دغه وجه نه په ځلې انتظامیه هم غږ کوي چې له پوز سره په دې حواله خبره وکړي او په ځنګلونو ځنګلي سیمو د مارټر ګولو لويشتلو یې منع کړی. مشال ریډیو په دې لړ کې د پوز او یا هم د ځلې انتظامیه د روز معلومولو کې بریالي نه شو. البته په بر جنوبي وزیرستان کې د ځنګلاتو محکمې یو افسر عرفان مسید بیا ویلي دي چې اور اکثرا وخت د خلکو د بیغورۍ لوجې لګي چې د ځنګل په وچو وخو کې بل ماچ سیاسي ګرټ وغورځوي. نو موږ زیاته کړه چې محکمې د سیمې د ځنګلونو د حفاظت چارو ته چمتو ده. تفصیل د اشتیاق مسید رپورت کې اورو.
په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همشه د پورا ماټر لګیږي، ګولې لګیږي. بیا په ژمي سردي موسم شه دغه ونه وچې وي، دغه یور وخلي څوره زمخ شه د کوټکي علاقه په ترګې باندې او د تیارزې چکیم کونډې هارتا یو ور سره چکیم د کاړم نه ور غرینا دي، د ماکین غرینا، د شک غرینا، د ځنګاړي غرینا. دغه هم کله په یو غر باندې یور لګېدلای و، کله په بل غر باندې یور لګېدلای و. او یا دغه واګه دغه وا چې فوز وو د خپل ډورا د شپې فایرینګ وکړ، ماټر ګولې وویشتله و غره ته، و د غره و یور و خاص. امیدو د حکومت نه د ځلی انتظام یا نه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه کا ګولې ولې کا ماټر ولې، چې دغه ګولې دا نه ولې په دغه طرف واګه دغه چې دغه ونه او دغه ځنګلاتو محفوظ.
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید نه وروي چې د ضلع ځنګلونو کښې کمې قیمتي ونې د اور په واجه سوځېدلې دي.
چې کوم ځنګلې دي
پدا باندې بار اورز یور لگی جی لاتے پہ نہ ولا کی کلا دے ماٹر نہ ولا کی پداکش جنے خو ڈیر کے ماتی کے مرڈی بی جی دی لگا ناشتار سرپ سیڑے چل غزائی چا یو بی جی کم از کم 200 سال عمر بھی 300 سال 100 سال عمر یہ بھی آ بی جی پکش وس بھی دی زیاشی او دس زوی نہ دے پتے کما کین وکس شاول یا سپین کمار چ کاڑ میں سرا تنگی بودین زائی پدار کوٹ کی کش درگے ورتا یا ای داغا سروے کای او دیار دے طرف تا یعنی دا زوی نہ سچ دا محفوظ وی چا غا دے چانا میزو یو ہوسٹل کی لیو چاتا جاڑو کی تے یہ خلق دے لوسا دا جنگل سویزی یور ہپلا کی پر بودی جا
مشال ریڈیو چ دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مرستیال مشر عرفان ماسید سرا دے ضلعے پر جنگلوں نقشے دے اور لگی دلے پیشے پبراکشے تماس ونی ولی دے اغوی پر زاوب کشے وروی چے بسا واجا دے اور لگی دلے داغا پیشے مخیتا رو دریمی
بارای سرویچی پودو دے استر اغور لما او کام اغور لما دے زخم نیاسے دا یوز دوی دای دوتا یور راگے دلائی و سلحم دے بیرخ شاپ پو مقابر اغلائی و لیور مرشوائی پو مقابن دے پاشے سالا کا شاو ندی او تیڑی دی دا تیڑی دی اشوالنا کدا سی بی پارشلی ڈیمیج بی و دا سی فولی ڈیمیج نیج مطلب تو ایچ پروٹو واس دانگل پدا شی سدہ اکثریہ چی کم نقصان شوائی دا گران سی ستر دیر شوائی بی دی دی ریزن من دا غاوی دا شپو ندی چیر دریمی دا ویس مارچ در دا چی کم زور و شده دا خطا یور ویر که دا گریزر چی کم دا کورتیش دا درگی پا غرینا شنا دا غاتی یوری لگا ولائی و دا شپو ندا گردی نو دا دا وشا و تیزی و دا خدا نوائی تیزن دا پدا شبیا نوائی تازا وشا روزی نو دا خطا کوشش شیری کنی وی و غدا یور کنٹرول کی چی کلن تا پتا ولگی پدا غا وی جون شهر کل دا کمپین که وی دا ویر می سدائی یا پا ایده شوی و دا میرا کمپین وکی چی مطلق تا پا کم دوشی دا کوکین که وی سا یا شپو ندی چی دا کم دو دوشی چای پا خویلیا زون تا مارای پا خویلیا دا چی کم خالتا برزی سیگرات یا ماچس بالا وین چار رای چی دا ماچس یا سیگرات تای کوشش کی دا دغ دا مر یکی
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں نا غشتنا وکڑا چھ دے ضلع پر جنگلوں نقشے دے اور لگے دلے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
حلتا د خیبر پختونخوا د کوزه اورگزو غنو قامی مشرانو وی جرګه په حکومت غک کړي چې د اورگزو پاتې سرکاري دفترونه د هم زر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال کړل شي چې د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیا وي تر لاسه شي. د جرګې مشرانو پرون میشتي میلې کې جوړ شوی وی جرګې ته ونیام کې ویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. د قومي او صوبایي اسمبلی غړو هم ورستیو کې بیا بیا ویلي چې سرکاري دفترونه په داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو قانونو خلکو ته ورتګ هلته کې اسان وي. نور تفصیل د ممتاز بنگش رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا کوزه اورګزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړي باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه دې زر تر زره د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلي اوسیدونکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي او په خپل خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هیډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو خګام او ګرځولو. د جرګي ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغه جرګي هم نیوکه وکړي چې د مارچ په شپږم نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وو او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړې وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه د په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته اورګزې یوازینې ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډیسی لاړ، مومندو تر خپل ډیسی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو په خپلو ضلعو کې کښېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کیدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډیسی
جرګې ته په خپله وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي. باید چې د بر او کوز او اورګزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړې دې وکړي چې د ټولې او اورګزو ضلع په ګټه وي.
ابر ته مو بیان دا غاور کوو ستر روشه دا سنٹر تحصیل دار سے لوور تحصیل دار سے اپ دا پر باندھ کے چھ بنو سر کوم جائز خبر دی غاب تول موور
جرگا کی د مینزنی اور غزو زنی کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لویه د خوشحالی خبر ادا ده چې د اورغزو سرکاري دفترونه د اورغزو خاورې ته انتقال شوی دې سره به اورغزو کې مشته خلکو ډیر ستونزې هوارې شي او کړهونه به کم شي د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیه مشر اسلم خان وویل د اورغزو ټول کمونه د باید خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي او د رتلون کې کول په مستقبل دی پام وکړي
کوم کار شوه مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ډی پی او صاحب ټول شکریا مو ادا کو و دې باندې مو خوشحال یو ان شاء الله او هغه خلکو ته دا سوال کو مو دا ریکوست کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله ځان دې زبان دی وی دې نه خوش دې هم نشي او دا مې ربني و کو خپل دې رتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورغزو مشرانو د اورغزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورغزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورغزو کلی تحصیل هډکوټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اورغزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورغزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته اسان وي بل خو د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوز اورغزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپله ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې لمیشتو هغو افغان کډوالو چې افغان سټیزن کارډ کارډونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر پای د پرزاکارانه توګه له پاکستان وځي کنه وی نو په زور به ایستل کیږي پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو له دغه هیواد د ایستلو چارې د 2023 په نومبر کې پیل کړې وي خو اوس یې پکې افغان سټیزن کارډونو لرونکي کډوال هم شامل کړي دي په پیښور کې نو افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې نوې فیصلې په اړه اندېښنې خولې دي تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
پاکستان وای چې هواد کې مشت افغان سټیزن کارډونه لرونکو به هم تنور بهر ملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مرد د هواد څخه وځي د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته سنیدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومبه نیټه نه پیل کړو داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړي چې بیرته سنیدو په پروسه کې به له چا سره ناوړه چلن و نه کړی شي خو بیا پاکستان کې مشت دغه قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال وای چې ډېر لند نیټه ورکړ دا وای روزه هم دا او هل تدوی نه روزګارون لري نه د سیدو زاینا باید دستنیدو نیټه ورته لګاوده کړی ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي د بچو سکولونه دي په خبر کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې بابلوای
دا خوشوجا دا روزه کې خو ورپسې نو سوچې روزه خدمتي تر راځي لا خو ترخم هم باندې دا د خپل خوخه دا نو کوم د پاره خو اوس تک ډیر نه ممکن دی هلته حالات خراب دي روزګار نشته څه نشته زموږ پاتې کېدو کې خوره دی هیڅ تاوان نشته هر ماجر لگے دے وزان تخبل روزی گٹھی ہو چن پہ گم دار دوڑو ملکوں نو تعلقات دی نو زوری ٹول ماجر توزی ہو ماجر خو نہ طالب دے ہونا تے جمہوریت کم آزاد دا خو بخار غدی سلطنا دو تاغست زمون خپلن تقریبا سالور سالوی 15 سالوی کال کی کی دل تپاتشی وی ہو کدس یو میشتی نو میس کی وڈیرا مشکل رہ دا غٹ بی عزت وی بخارون کی بنی ول وی پکورونو بچاپی نو دا مشکلات وڈیر زیات چھ دکہ پدم نو وقت وسلی ترانسپورت وسیلم نه برابرېږي
دا پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسي ل اتو لکو څخه زیات افغانان هوا ته ستانه کړی دي پاکستان ته د افغان کډوالو دراتګ لړۍ په 1948 کال کې پیل شو خو وروسته د کورونا جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي او د کډوالو نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر تر مخه شوخه شپږ لکه افغانان د 2021 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالو په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکه وای چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورونې هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپلو لړمهاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي په کمپونو کې د خلکو کورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمي ادارې دي، د دې راټولول په یوه ورځو کې دا څنګه ممکنه ده؟ او دا غي نه اخوا سرحد بندې دومره وخت کې ممکنه نه ده. مجبور دي بر زور نه کار اخلي، دي بر تشدد نه کار اخلي. نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیاتیږي. بل دا چې دوی مخکنی اعلان تر مخکې چې دوی کړی و، دوی د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی شو. څوک چې سټیشن کارت لري هغه ته دا جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دوی تمدید کړی و، تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکړي. او خدای مقدس نه شي دا 50 کال یارانه په یو ورځ باندې بس دړې وړې شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وټلو ویلول. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټې راسي له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی سره تماس ونیول، نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې بخله دا د ادارې دریز مخ ته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه یو این ایچ سی آر خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په شپږمه دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهره د مشکلات شته، چیلنج شته دلته کې په پاکستان کې جدي مختص. نو ورسره موږ حکومت نه هم دا خواست کوو چې حکومت پاکستان د تیرو سرویختو کالونو افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړی او دلته میلمستیا ورکړی وه. نو موږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دا سپورټ جاری وساتي.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت ادا کوي چې اوس هم 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي، چې په کیسه باندې 1.3 میلیونه سره پی او آر کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډ دي، شوخه 8 لک سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرډ هم دي، چې په کې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سبان دي 1 لک او بلوچستان کې سبان 3 لک کډوال دي. او دغه ډول د پنجاب صوبې، سند، سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا کې د افاتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پیډیمه پرون معلومات جاری کړی دي چې پکې ویل شوی د نن یعنی مارچ 9 تر 14 پورې به د صوبې په زیاتره ځلو کې د بارانونو او پغورونو د واورو سلسله شروع وي. صوبایي ادارې پی ڈی ایم اے همدار از ویلی دي چې په دغه موده کې د عام خلک د بارانونو پر مهال د تګ راتګ کې د احتیاط نه کار واخلي. د موسم په اړه نور تفصیل زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
پی ڈی ایم اے وایي چې راتلونکو 8 ورځو کې دمه دمه سره بارانونو او واورو سره تیز سیلۍ د اسمان ګرځګوز هم امکان دی. یادې ادارې عام خلکو او بیا سیلانې سیمو ته ورغلي سیلانو ته خبرداري جاری کړې چې د باران په وخت د احتیاط نه کار واخلي. غریزو سیمو کې د بې ځایه سفر نه کوي. دغه رنګه غریزو سیمو ته د سفر نه وړاندې د پی ڈی ایم اے اهلکارو یا ضلعي انتظامیه د سړکونو او لارو په اړه معلومات واخلي. پی ڈی ایم اے وایي چې د سیمې کروندګرو ته هم هدایت جاری کړی شوی چې د موسم مطابق د فصلونو خصمانه وکړي. بارانونو او داسې موسم کې کروندګرو ته سپکار دي. په دا اړه د ضلع سواد زراعت محکمې مشر ډاکټر افتخار وایي چې د اوږدې سوکړې لوجې ګڼ شمېر فصلونه متاثر دي او اوس زیات او بې وخته بارانونه په باس فصلونو لکه غنم او د میوو په باغونو مرضونه لګولی شي. دی وایي چې کروندګر دې د زراعت پوهانو په مشوره د فصلونو خصمانه کوي.
زمیندار له کار لري چې د مختلف مرضونو د مخنیوي لپاره هغه مختلف جراثیم کوشی یاد دی مرضونو خلاف چې کوم زهر دی هغه په سیم مقدار باندې استعمال کی جن زیات وی نه کم وی چې د هغه موثر اثرات چې دی هغه دی باندې وشي او د بیمارو د خطرناک حد پورې چې کوم نقصانات دی هغه کم کړي شي. دا شان د خوراک اجزا چې دی انداغي هم لګ په ترتیب سره د هغه ورکول چې دی هغه ضروری دی، خاص کر نایتروجنی سره کم چې د زیلو د کم روټ زون چې دی یا د زیلو کم احاطه چې د هغه نه د لاړ شي لاندې د اوبو کم د سټوریج زیونه دي هغه کې دا جمع کیږي او د بیمارو او د نور نقصانات چې دی هغه ذریعہ جوړیږي.
د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکوونکي اداره وایي چې لارو او سړکونو خلاصول لپاره د صوبې ټولو ضلعو ډپټي کمشنرانو ته مشینري تیاره ساتلو امر جاری شوی. دې ترڅنګ بدې پیښې کې خلکو ته مرستې ورکولو هدایت هم جاری شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دې رپورت سره روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې د دې سات د خبرونو لنډې استفام وکړي. د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړي چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي او په دې کې به د تورخم د موجوده کشاله په هواري باندې خبرې کیږي. د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ضلع دویش مشران تورخم ته رسیدلي دي. دارا د افغانستان لوري هم قومي مشران پاکستان ته راوختي او له جرګوالو سره ناستي. د یادونه ده چې د فروری یو ویشتمه نیټه راځي د تورخم دروازه په صفر نقطه کې د نورو پوسټو تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کېدو له وجې تړلې پراته ده. په منځنۍ کورم کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې یې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیري وجلي او څلور ژوبل شوې دي. د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته د خبرولو په شرط نن اویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خوا او شا 15 بجې شوې ده. تر اوسه د حملې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. د کوزي اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غا کړې چې پاتې سرکاري دفتر د هم زر تر زرا کلایي تحصیل ته منتقل کړی شي. پرون د ورغزو په میشتي میله سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ ورغزو د ځنې قابلو مشرانو هم شرکت وکاو. کلایي تحصیل هیډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنې نورو سرکاري دفترونو منتقلې دو هرکلی وکاو. او بل خبر د اسرائیل په حواله باندې ده. د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوې د اوربان خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوې اوربان چې کمزور حسابيږي 200 ورځې وشوې. حماس یورپی ټولنې او امریکایي ترهګر ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوري ده. او اوس ورته نړیوالو ریپورتونو ته. په شام کې په دې ورستیو کې د امنیتی ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنځ نښتی شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه دوام لري. بل خو ځینې سیلونکو وایي چې په شام کې اوسنۍ خطو ته د ایران، اسرائیل او دایش لپاره د خوخي کار په توګه قتل کیږي. انیس اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د ریپورت مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وایي.
د شام په خانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکورې دورستو په هواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کال په شام واکمنه وو او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه وو. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګرې ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبری کوله د مشته ننوتل واکې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیه کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتی شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوخي کارده. نیویارک میشته ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې سیډونکو کولین کلارک ویلی چې په شام کې دیارلس کالا کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقه ییز تشدد پیښې مخې ته راسي. د بشری حقوقو د سار برتانیا میشته ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې درې سوه سلویښتو ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وژل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وژل شوي دي. سنا خبری ایجنس د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله دا خبره تایید کړې چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوی کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي سونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفو ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د لوی ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشقه شاوخوا شل کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوست لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کولین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقع پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په اولو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتی صادراتو ارزښت خوښا 2 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده. په ورستیو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې او سوداګري تر ډیره اغزمنه کړې ده، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره د صفی الله ستانکزي ریپورت اورو.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتی صادرات 1.3% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارډ ډالر په ارزښت غیر نفتی توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتېدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو له مخې د 2018 را په دې خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارډ څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته کړی دی، چین ته کړی دی او خپل غازرتونه د هغه هیواد نسخه را واردي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترنګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د کانونو د صنعت د پراختیا، د لمریز برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 25% ته رسیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خوا د پیسو د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF نه په دې شرط قرض اخلي چې خپل خرچونه به کموي او ځینې وزارتونه به هم ختموي او دا راز د ځینو سرکاري ادارو نشکاري بکوي، خو بلې خوا ته یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې ورسره د کابینې د ټولو غړو شمیر درې سلويخت ته ورسید. ځینې شنون کې اقتصاد بوهان ادا د IMF سره کړي ژمنې نه سرغړونه بولي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیسته دی او د پیسو نړیوال صندوق یو ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپل شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 28 نه 3 سلويخته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډیر وخت پکاريږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډیر ذاتی کړی، ډیر ناروای کړی. ایون زمونږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي. اخو د پروینشل سبجیکټس دي، 15-16 منسټرانو نه زمونږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. زما خپله خیال دا دی که دا شاندار روان دا به بیا یوه بله توکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق دلان دے دو لگے مرکی گی او تد آیاشے یو دون غشت پالے او پسد پا بب لے کری آلے.
د اطلاعات و وزیر عطاءالله تارر سورز وړاندې د دغه نیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم وی خبري غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلي. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچے بالکل ناکامی او داغه یو غټ ایویډنس دا چې تاسو ستدي چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې درې درې وزیران دي د یو چې موږ سو پې یا تنخواګان نه غواړو په دې ملک کې خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګانو نه ده د هغه وزارت سره چې کومه خرچي دي په هغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو هغه خرچي شاهانه خرچي روان دي کنه دې خو تنخواګانو ته ناس نه دي دا هغه او دو سره چې کومه مراد دي او کومه فائدې دې ناجایز فائدې او چتی ان هغه دې ملک ته تکلیف دي هغه دې عوامو ته تکلیف دي
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو سو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دی اخیستي که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي دستی په وفاقي کابینه کې دیرش وزیران نه هم مرستیال وزیران او څلور د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد ته د سواد په خوځخېله کې د قومي جرګې مشرانو سیاسي ګوندونو غړو ځای اوسیدونکو د یوې جرګې په ترڅ کې یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کبل کې د پوز د ولس نه د کنټرولمنټ بورډ په نوم ځمکې نه لاندې کوي جرګه کې د قرارداد په ذریعہ غوښتنه وشوه چې حکومت او پوزي چارواکي د سیمې مشرانو سره په دغه اړه ناسته وکړي خو د سواد ډیپټي کمشنر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سواد په تحصیل کبل کې د پوځي چاونې سره سم کنټرولمنټ بورډ جوړیږي چې د پوز د تنظیم لاندې بوي خبر پاڼه کې دا راز ویل شوې چې د عام ملزمکه به نه سرکاري کیږي او دغه سیمه ته به ترقی ورکول کیږي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په دې ریپورت کې حال راکوي
جرګې ته د سواد قومي جرګې مشرانو سیاسي ګوندونو وړو مدني فعالانو او ځای مشرانو وینا کوي چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن سلورم لاندې سواد کې د پوځي چاونۍ ایکسپریس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړي اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکې نسی دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي جرګې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زئی ویل چې ولس حکومت ته نور ځمکې ورکول ته تیار نه دي
سواد کې کوم ادمیات هم دي ځنګلات هم دي خو د سواد یا ملکنډ ویژن ښایست دی خپل وطن دی لہذا موږ د دې وطن دا ښایست چې نه دا زموږ دښمن شوی او په دې موږ زموږ د وطن نشي واقعي که دا پاکستان پوز موږ په دې خبره پوه کړو چې هر دې سواد کې یو ډېره لویه خطره ده د یو خارجي ملک نه د روس نه خطره ده د چین نه خطره ده من د سوار ټول مشران من د لیکل ورکو چې په پاکستان کې اول مې څنګه له روس ته مپلی نه چین ته مپلی نه هندستان ته مپلی نه یو بل چا ته ورکو تاسو ته نه بالکل خاطر جام مو سیږي دې موږ ته هیڅ خطر نشته او که خطر و من به نه خپل خاور په خپل ساتو ساتو نه کومه ده ساتو
د خوځا خیری دوامین نشتل ګون مشر او د صوبایي اسمبلی پوخانه امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته ویل چې د پاکستان آئین ولست دغه تحفظ ورکړي چې د ولست د کروندې ځمکې به نه لاندې کوي
په 2002 2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې باندې وا پر زریز مخه باندې هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانې کانټونمنټ بورډ دا نه جوړوي نور هم داسې ګونه پاشي نو منګا د پاکستان د عام شهري په هیڅ باندې دې خبره ته بالکل نه تیار کای وای دار لا سی وای چې زما هر څه کومه ته هیڅ سم نشي کولای خلک بیار شوه پاین برازي قانون باندې برازي مونږ سره به منی مونږ به مطمئن کې.
د سوات قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر روستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نورو ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
بیا ورته دا خبره وکړه چې که ستاسو پوځي افسران دي، که ستاسو سیول افسران دي، که څوک بل څوک طاقتور خلک دي، هغه دلته د کنټرولمنټ بورډ د چاولۍ په هم کې او هغه دلته چاولۍ زموږ ترقي کوي، هغه موږ ته په میز مخامخ کښېنوي، موږ ورسره خپل مجلس وکړو، موږ به ورته داسې ثابت کړو چې دا بیخي نه د پاکستان د پیدې دی، نه د پاکستان کې چې دا کوم قومونه اوسي نه د دې نه پیدې دی.
د سوات تاجر خواجه خیلی مټه او کابل اوسیدونکي د 1300 میاشتو راهسه تحصیل کابل کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو په ضد احتجاجونه او جرګې کوي، ځکه چې ضلعي انتظامی د سوات په درې یونین کونسلو کوزه بانډې، بره بانډې او ډیری کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو لپاره نښې ایښودي. په دا اړه د سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د فروری په 13مه خبر پاڼه کې ویل شوي چې سوات کې کال 2015 کې هغه وخت حکومت د پوځي چاونۍ جوړولو اجازت ورکړه وه، دغې سره سم د کنټرولمنټ بورډ جوړولو اجازه هم ورکړی شوې. د پوځي چاونۍ جوړېدو وروسته اوس د کنټرولمنټ بورډ لپاره حدود جوړوي، د کې بعد د چازمکې نه سرکاري کیږي. په تازه جرګې حکومتي چارواکو سندي ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټول خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو جناډې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت د غریبو او کم مزدوري یا آمدن کورنیو ته د وړیا شمسي سیستمونو ورکولو د پروژې پرانسته کړې ده. د دې پروژې لپاره د صوبې 25 لکو نه زیات خلکو ريجستریشن کړې ده. د پاور ان انرژي ادارې په وینا چې شپږ لکه 15,000 کورنیو ته په وړیا او نورو 15,000 کورنیو ته په نیم قیمت سولر سیستم ورکول کیږي. تفصیل د عظمت علی شاه ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکول پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 13,000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډیر دی، بجلی ډیر رقم ورکول کیږي او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو، نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
کیږي.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لکو نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی وو. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 2,500 کورنو ته مفت شمشي سیستم ورکوي چې په پکې یو بیټری، د نمر پرانا چلیدونکو شیشي، پکې او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجسٹریشن کړی وو او خوشبین دي چې د ګرمه د موسم نړوان دی ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا سلور شپک سوا کسانو اپلایو کدی او ایپ لانچ کو پاغه باندې آن لائن اپلای کیدا مونږ کړه دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونم ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائده ترلاسه شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلرزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندري جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
او اوس هم د رواني غړي په پای کې د روزي ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغله. نن به واوري روزا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به په دې هم خبر شئ چې د تراوی مونږ له جمعه سره کول په کارو یو کنه یوازې هم کېدئ شي، د جمعه سره کول په کار دي او کنه یوازې هم کېدل شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور پښتنه کړی دا چې د تراوی مونږ په جمع سره غوره دی او که بدون د جمع نه. داسې ده چې د صحابه کرامو ژوند ته چې مونږ ګورو د اکثره صحابه کرامو نه تراویح بې جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یوې ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دی. جمع د فقهای کرام په نسبانی به تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلی وطن کې یو درې سلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونه کې ای روزه فاسدی کې نه، د تراوی چې د روزي سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوی د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشینی ولې، نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراوی فضیلت دی ساقط نه که باید تراوی وکړي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکړي، ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې پروژه کې دی. مونږ تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزي چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دې ورځو کې هغه د روزو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی، ولې ځکه د تراو تعلق یوازې د روزې د مبارک میاشت یعنی د رمضان مبارک د میاشت سره دی او د روزې نیول او نه نیول سره تعلق نشته. همدارنګه که چرته یو سړی روزې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، دا د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي لکه په بعضی خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روزې نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی، نو داسې انسان پروژه کې هیڅ فرق ناراضي او روژه داغي زړنده یا تړلې نه تراو پوري دا سړی کولی شي چې بدون د تراو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دو دو رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قران کریم هم جایز دی او یو ختم د قران کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شرشل آیات په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل ویل شي نو ویشتم ته قران کریم ختمیږي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.